چې د مسولینو په خبره یې په تیرو جنگونو کې ډیر زیانونه لیدلی دي. اوس د بیا رغېدو څخه وروسته بیرته د تولید اندازه مخ په زیاتېدو ده. د معلوماتو پر بنسټ یوازې تیر کال دغو فارمونو 4000 ټنه زیتون کړي وو.
لکونار نه د ازادي راډیو د خبريال روح الله انوري راپور مو اورید. قدرمن اوریدونکو 12:30 بجې دی. فریبا ظاهر د خبرونو لنډیز اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له افغان ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره ټلیفوني خبرې کړې. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن پر ټویټر لیکلی چې مایک پومپیو له افغان حکومت څخه د 2000 طالب بندیانو د خوشي کېدو د پریکړې مننه کړې ده. نوموړي زیاته کړې چې امریکا به د اوږدمهاله اوربند او د سولې د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره خپل فشارونه ډېر کړي. دا خبر داس مهال سوي چې د افغانستان حکومت د 2000 پورې طالب بندیانو د خوشي کېدو بهیر پیل کړی. د ارګل خوا په خبره سوي بیان کې ویل سوي چې افغان ولسمشر اشرف غنی امر کړی چې دغه بهیر د طالبانو لخوا د اختر په مناسبت د اعلان سوي اوربند په جواب کې د شنیت په خاطر پیل شي. اخو بیا د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له حکومت څخه غوښتي چې د هغو طالب بندیانو په اړه چې له بنده خوشي کېږي معلومات له خلکو او کمیسیون سره شریک کړي. دغه کمیسیون ویان شکر الله مشکور نن ازادي راډیو ته ویلي چې د جنگي مجرمینو پر اړه باید محتاطانه چلند وسی. د هغو 5 ایراني تلورونکو کښتیو چې وینزویلا ته تیل لیږدوي لمړنۍ کښتۍ د وینزویلا نږدې بندر ته ورسېده. او د مونتینګرو د امیرختي انسټیټیوټ اعلان وکړ چې په ځبان د 2 میاشتو کې د لمړي ځل لپاره په دې هیواد کې د کورونا هیڅ مثبت پېښه نه ده ثبت شوې.
د ازادي راډیو قدر منوریدونکو شیبه وروسته د ازادي راډیو نیوز باس 15 دقیقې پیلېږي چې د سیاسي مشرانو ترمنځ وروستي موافقې تحلیل ته ځانګړی دی. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د تخار ولایت د بنګي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې تېره اونۍ بې ساري طوفان او سختې ګلۍ د دوی ټول زراعتي کښتونه له منځه یوړل او سخت زیانمن یې کړل. د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور راکوي.
د تخار ولایت په بنګي ولسوالۍ کې شدید طوفان او بې ساري ګلۍ د خلکو زراعتي کښتونه له منځه وړي دي. د دې ولسوالۍ د یو شمېر اوسیدونکو په خبره چې دغه شان طوفان او د ګلۍ ورېدل د دوی په یاد نه راځي. د نوموړي ولسوالۍ اوسیدونکي صبغت الله خونزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ورور دا کومه ګلۍ چې تېره اونۍ کې په دې زموږ په ولسوالۍ تقریبا په 12 کلو باندې راغله، هغه کوم کښتونه هم چې درلودل، غنم و بادرنګ و لوبیا و رومیان و ترکاري د میوې ونې وې، دا ټول مکمله دا فصلونه زموږ له منځه یوړل. دا ګلۍ دومره شدیده وه. زموږ غوښتنه دا ده چې تخار ولایت او مرکزي دولت باید دغه بزګرانو د اوښتو زیانونو پوښتنه وکړي.
د بنګي ولسوالۍ یو بل بزګر مجیب رحمان بیا وایي چې رسېدلی زیان د زغملو له توانه پورته دی.
زموږ کښتونه غونډ خراب شوي، بزغلۍ د شولو، غنم، لوبیا، بادرنګ، ترکاري بو غونډ خراب شوي. دولت نه خواهش داده چې راسي دغه ته توجه کوي. ګلۍ دا شان غونډ خراب کړی دي.
په ورته مهال کې د تخار ولایتي شورا هم د بنګي د ولسوالۍ د خلکو ستونزې مني او له حکومت څخه غواړي چې له متضرر شوو بزګرانو سره مرسته وکړي. د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلي په دې اړه وویل په واقعیت چې د ګلۍ ورېدو د بنګي ولسوالۍ بزګران سخت متضرر کړي، ځکه ټول کرنیز محصولات او د باغونو میوې له منځه وړي دي او موږ له حکومت څخه غواړو چې له متضرر شوو بزګرانو سره مرسته وکړي تر څو بزګران له لا زیاتو ستونزو سره مخ نه شي. له دې سره سم د تخار ولایت د طبیعي پیښو سره د مبارزې ریاست چارواکي بیا وایي چې په بنګي ولسوالۍ کې د بې ساري ګلۍ ورېدو د څه باندې 5000 جریبه کرنیزې ځمکې حاصلات یې له منځه وړی دی. د دغه ادارې رئیس فرید نیکپور په دې اړه وویل
دولت مالی د آخرین تلاش خود به خاطر دلجویی
د تخار سیمیز اداره له طبیعي پیښو سره د مبارزې ریاست او د کرنې ریاست هڅې کوي چې په وخت سره له متضرر شوو بزګرانو سره مرسته وکړي او موږ په دې اړه له یو شمېر نړیوالو سازمانونو سره هم خبرې کړي تر څو له متضرر شوو دهقانانو سره مرسته وکړي. د بنګي ولسوالۍ د 40 کیلومتره واټن په درلودو سره د طالقان ښار لویدیځ لوري ته موقعیت لري او د تخار ولایت له نسبتا امن ولسوالۍ څخه ګڼل کیږي.
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې بحث کوربه زه رحمت الله افغان يم. بل اخر لا زیات چونو وهلو روسته د افغان ولسمشر محمد اشرف خنی او ډاکټر عبد الله عبد الله ترمن سیاسي هوکړه لاسلیک سو. په دغه هوکړه کې کاغلی عبد الله د سولې د ملي مصالحې شورا رئیس وټاکل سو او په کابینه کې هم نیمه وانډه ورکړل سوی. د ولسمشر محمد اشرف خنی او عبد الله عبد الله ترمن د هوکړه په سیمایزه او نړیواله کچه وستایل سو، خو په کور دننه کې څه هم ځینې خلک ملاتړ کوي، خو یو شمیر نور بیا مخالف دي. د هوکړه مخالف وای چې دا د ملي وحدت حکومت په چیر یو ډول حکومت وی چې ستونزې به هوارې نه کړي، بلکې څو چنده به نور هم ستونزې زیاتې کړي. خو پلویانی بیا وای چې دغه هوکړه سیاسي ستونزې هواره کړه، افغانستان له بحران څخه وژغورو او د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره یو نیک اقدام ده. په دې اړه مبحث را بللې چې په بحث کې را سره د کابل پوهنتون استاد اسد الله واحدي او د حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر میلمانه دي. میلمنو ته خره غلاس وایم. واحدي سب کدر تو چې دغه سیاسي هوکړه ته په څه نظر ګوري خپل؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته په بس کې درانه ګډونوالو د رادیو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې درې مهم مسایل په دې کې یادولې شي. لومړی دا چې بیا هم د افغانستان د خلکو رایې ارادي او دغه راز د خلکو غوښتنې ته احترام ونه شو. د خلکو د رایې د غوښتنې او د خلکو د ارادې خلاف په افغانستان کې یو معامله وشوه، واک وویشل شو، هغه څه چې نه یې د افغانستان خلکو غوښتنه کوله، او دا هم د افغانستان یو برخه خلک د دې لپاره رایې ته راوتلي وو. چې زه فکر کوم د 2014 کال معاملې، د 2019 کال ټاکنې ډېرې زیاتې پیکه کړې، د خلکو د کم ګډون یو ستر لامل هم همدغه وو. خو اوس په دغه معامله مسله لا زیاته کړکېچنه کړي، په راتلونکي کې به لا زیات خلک په ټاکنو، پر ولسواکۍ، دغه راز پر رایو او په دې شعارونو چې د خلکو رایه ټاکونکې ده یا ستاسو رایه ستاسو راتلونکی، دغه ډول شعارونه به زه فکر کوم چې مسخره کړي او خلک به بیا په ټاکنو کې ګډون
وکړي. واحدي صاحب، د حکومت استدلال هم دا ده چې هېواد بحران خواته ته دوی مجبور چې داسې هوکړې لاسلیک کړي وای.
دوی دغه استدلال په 2014 کال کې هم کاوه. په 2019 کې چې کله ټاکنې کېدلې، له ټاکنو وړاندې حکومت ته دا په واضح ډول د بیلابیلو اړخونو له لارې وویل شول چې په افغانستان کې نه خلک په ټاکنو کې ګډون ته زړه کوي او نه هم د افغانستان شرایط دغه سې چې ټاکنې دي وشي، نو تاسو ټاکنې مه کوئ، بلکې همدغه حکومت ته دوام ورکړئ، له طالبانو سره د سولې خبرې اترې مخته یوسئ. په دې ډول به موږ له زیات لګښت څخه هم خوندي وو، له یو بل سیاسي بحران څخه به هم خوندي وو او دغه راز د سولې په مسله به تمرکز شوی وي. اوس چې کله یو نامشروع حکومت جوړیږي د خلکو د رایې پر اساس نه، نو ټاکنو ته څه اړتیا وه؟ خو په کار وه چې ډاکټر عبدالله اشرف غني خپل حکومت ته دوام ورکړی وای، له طالبانو سره د سولې خبرې مخته تللی وای، نه به زموږ سلګونه میلیونه ډالر لګول شوی وای او نه به هم تاسو پوهیږئ د ټاکنو له امله پراخه مرجوب له هم رامنځته شوه، نه خلکو ته مرجوب لا وخته.
ډېره زیاته مننه. رنجبر صاحب، له حقوقي پلوه که دغه توافقنامه تاسې وڅېړئ، څومره قانون په ځانګړې توګه اساسي قانون په دغه توافقنامه کې تر پښو لاندې سوی؟
احترامات، سلامونه تاسې میلمه ته او تاسو اړوندونکو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
وګورئ، دلته خو دوه اړخه لري دا موضوع. یو اړخ یې سوچه حقوقي اړخ دی، یو یې هغه مصلحتي او سیاسي اړخ دی.
موږ په تاسو سره په حقوقي اړخ باندې غږیږو.
حقوقي اړخ خو زه فکر کوم چې له سر تر پایه هغه تقریبا په بل شکل باندې تکرار دی، هغه تخلف او هغه تېروتنې دی چې په پخواني ټول ټاکنو کې وشو او ښاغلي کیری هغه د ملي وحدت حکومت جوړ کړي. یعنی قانون اساسي دلته په خو لاندې سوغو وخت کې موږ د چوکاټ قانون ووتلو او کاملا ووتلو، دغه سی یو نهاد هم جوړ کړ په هغه وخت کې چې هغه اصلا وړاندوینه په اساسي قانون کې نه و او ګرد د سر تر پایه مغایرت یې درلود د موږ نظام سره چې هغه ریاستي نظام و. ریاستي نظام په ټولو ملکونو کې همداسې چې د موږ ډېر نږدې ده، د متحده ایالات تر خپل خاص تشکل لري او په خاص شکل باندې هغه جوړېږي. د هغه جملې نه هغه واکونه د جمهور رئیس دي چې په څلور شپېتمه ماده د اساسي قانون کې راغلي دي چې هغه نسي کېدلی چې انتقال شي بل چاته، او نسی که رئیس جمهور رئیس والدی لپاره چه ده پا این زمان که چه وقت دنده هم ده بنده خپلا ایلوان ده سلوش بسیم مادی که را غدودی چه ده واکونه او دنده یعنی خپل وظیفه نسی که ولی چه پل چاته ورکی ام ده شکل بانده اوز هم تقریبا پل شکل بانده ده ماهیت ده منگه ده نظام لگ تغییر خورد طبعا توپیر پا هم ده که ده چه دلتا رئیس جمهور غیر مستقیم ډول باندې یا حتی مستقیم ډول باندې د جمهور رئیس په اساس او پیژند سوباله دغه توافقنامې امضا نه سره لوي چې کومه توافقنامې کله درغلی دا مسله او ضرورت نه چې راشي د دې لپاره چې کمیسیون د مستقل انتخاباتو جمهور رئیس اعلان کړي دلته د دې لپاره چې فشارونه بین المللي او دغه فشارونو ارک جمهور رئیس بیا له اساسي قانون له چوکاټه ووزي بیا یو ځل بیا داسې یو تشکل جوړ کړي چې هغه په واک د رئیس جمهور کې نه ده.
رجبه صاحب، دا ځل حکومت استدلال دا کوي چې تیر 2014 کال کې چې کومه هوکړه لاسلیک شوی او الته واک ویشل شوی وو، یعنی هم عبدالله او هم د اشرف غنی ترمنځ، و دا ځل واک نه دی ویشل شوی، واک ټول ولسمشر سره ده، بلکې یوازې عبدالله چې کومه برخه لري هغه به یو کس معرفي کوي، معیارونه ورته ټاکل شوي دي. دا ځل رئیس جمهور مستقل ده، یعنی د ملي وحدت په نامو حکومت نه ده موجود.
نو وړاندې خو ما هم دې ته ګوته ونیوله چې دغه فرق په همدې کې د توپیر کې چې دلته رئیس جمهور پرسمیت و پیاندو سو، یعنی واک دولتی واک دی جمهور رئیس ته په دې کې شک نشته، مګر خپل اداره دغه تشکل دغه تشکیلات چې ډیر واسي د خلکو د منګه د مالیه ورکونکو په حقوق باندې پاریږي او فقط فقط وظایف خلقی خلکو ته یو تعداد او هغه افراد اشخاص چې په دغه اتلس کالو کې دوی تحمیل سی وو د افغانستان په ولس باندې په خلکو باندې دوی ته چک معاشونه ته نیږي، د دوی ته تدابیر د امنیتي ورکول کېږي، ټول په پوچی باندې فشار راوړي. دغه یو غیر قانوني یو تشکل دی، دې لپاره چې دلته واضح په موافقتنامې کې راغلي دي چې دغه ټول هغه دی دغه چې جوړیږي دغه یو دغه سولې دی بهیر د مخکې پیولو لپاره. نو دغه ضرورت ده سره له دې چې دلته هم په همدغه توافقنامې کې هم لیکل شوي په څو ځایو کې چې هغه ته مثبت اړخ دی چې د قانون اساسي په رڼا کې مثلا دغه تشکیلات جوړیږي د قانون پر بنا. نو دغه بیا به مراعات شي که نه شي دا بیا په عمل کې به موږ وګورو.
مننه استاد وحیدی. تل افغان حکومت ولید وای موږ له مصلحت نه کار اخیستی ده، دغه مصلحتونو افغانستان څومره د بربادی خواته بوتی یا که د افغانستان له ستونزو سره له حل سره مرسته وکړه؟
که یولن در زمانه وکړو 2014 کې مصلحت وشو او ملی وحدت حکومت جوړ شو او هغه هم د افغانستان د خلکو د مصلحت پر اساس توجیه شو. راځي زمانه وکړو چې آیا دغه مصلحت د 2014 کال مصلحت افغانستان ته خیر ورسوه، افغانستان له کوم بحران نه وژغوره، که برعکس افغانستان کې بحران زیات شو، افغانستان کې جګړه زیاته شوه، سیاسي ګډوډي زیاته شوه، حکومت ولي وشرمېدله.
یوازې لامل همدغه ملي وحدت حکومت نه و، نور عوامل یې لرل
بلا شک. ساته نور عوامل، یعنی کله چې اجتماعي مسائل سیاسي مسائل څوره ډېر مجرد بحث نه کیږي، مګر له شک پرته اساسي لامل د ملي وحدت حکومت دی. کله چې د ملي وحدت حکومت په 15 کالو کې ونه توانې د خپل کابینه تکمیل کړي، حتی نیمه کابینه سرپرست وه، نو فکر کوي چې په دغه سي حکومت امنیت راتللی شي؟ فکر کوي په دغه سي حکومت خلکو ته خدمات وړاندې کېدلی شي؟ کله چې ولسمشر یو فیصله کوي او اجرائیه رئیس نه مني، کله چې اجرائیه رئیس تصمیم نیسي ولسمشر نه مني، په ولایتونو کې ګډوډي ده، د والي او د امنیه قومندان ترمنځ همغږي نشته، یو وزیر بل وزیر نه مني، د موین او د وزیر سره لانجه ده، فکر کوي چې دا لامنیت سره مرسته کوي یا کدي نامنۍ سبب کی؟ فکر کوي چې دا د خلکو ته د خدماتو سبب کی که برعکس سبب کی؟ نو زه فکر کوم دا غڅ چې ارګي یا حکومتي چارواکي د مصلحت په نامه توجه کوي، دا په واقعیت کې د دوی شخصي مصلحت دی، د دوی د واک او قدرت د غځولو لپاره مصلحت دی. په 2014 کال کې دوی دغه مصلحت وکړي، یعنی د خپل واک د غځولو لپاره یې معامله وکړه. اوس هم د
واحدي صاحب کچېرې دغه مصلحت نه وي رامنځته سوی، موږ تاسو ولیدل چې عبدالله په شمال کې ځینې والیان وټاکل، کابل کې وضعیت چندان جوړ نه و، کېدای شي افغانستان یوې جګړې ته تللی وای، له جګړې نه خو دا مصلحت ښه وي. تاسو له نظره څنګه؟
نو کوم مخکې زه خپل خبرو ته ورګرځم. کوم د مصلحت خبره وای، یعنی ارک په دې ښه پوهېده، ډاکټر عبدالله په دې ښه پوهېده، ولسمشر غني په دې ښه پوهېده چې دا خلک نور په دوی باور نه لري. د افغانستان ولس له دوی سره یعنی نه راوځي چې دوی ته رایه ورکړي، له دوی سره انتخاباتو ته لاړ شي. دغه انتخابات چې تاسو موږ تېر انتخابات درلودل، دا د نړۍ په تاریخ کې هیڅ چیرته په ولسواکۍ کې په دې کچه خلکو ګډون نه دی کړی. تر ټولو کم ګډون په مصر کې شوی چې هغه 25% دی چې د سی سی پوځي لخوا هلته انتخابات وګټل شول یا د ده په ګټه تمام شول. د افغانستان دا که تاسو وګورئ، دا یعنی که واقعي شمېرې تاسو واخلئ، دغه شمېره حتی 10% ته نه رسېږي که تاسو درغلۍ ترې وباسئ. په دې اساس دوی پوهېدل چې دغسې یوه معامله روانه ده، انتخابات نه کېږي، خو دوی د قدرت باس و، دوی سره د څوکۍ باس و، که نه په کار وه چې دوی د همدغه مصلحت پر اساس چې اوس یادوي مصلحت یې کړی وای، د ملي وحدت حکومت دوام کړی وای، د طالبانو سره خبرې باید مخته تللې وای، چې د افغانستان د خلکو ملاتړ هم دی ورسره، له دې خبرو سره، له دې معاملې سره، له دې جوړ جاړي سره د افغانستان خیر هم پدې کې و، نه په دغو شرمېدلو ټاکنو کې چې نتیجې بالاخره بیا هم د خلکو رایه نه شوه. اوس د خلکو د رایو باس وای که ولسمشر غني د خلکو رایه ګټلې وای، واقعي رایه درلودې، ولې معامله کوله؟ که عبدالله رښتیا لکه چې دا کوي چې خلکو رایه نه ګټلې، ولې معامله کوله؟ مګر له بده مرغه له دوی سره د شخصي واک مسله ده. تاسو دغه هوکړم چې وګورئ ټولو ځایونو کې د امتیاز خبر کېږي، چاته به څومره امتیاز وي، واک به دغه سې ویشل کېږي، پروتوکول به دغه سې وي، بودیجه به دغه جالي، یعنی د شرم خبر ده چې پکې راځي چې ډاکټر دا پروتوکول لري او
مننه رنجبر صاحب. یوازې ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب غني کاندیدان نه وو، د افغانستان جمهور ریاست تقریبا زیات کاندیدان لرل. دوی ترمنځ هوکړه وسوله، سیاسي هوکړه وسوه، یعنی ښه به نه وه چې دغه نور کاندیدان هم په دغه هوکړه کې را ځای په ځای کړي وای؟
ګوري دلته خو یو بل لامل دی چې هغه ډېر مهم دی او موږ یې ډېر بدبخته کړي یو په دغه شلو کلو کې، هغه دا بهرنی لامل دی. دغه نور بیچارهګان چې دلته اوس مطرح نه دي، هغوی جنګ سالاران نه دي، هغوی شاته ملیشه ولاړ نه دي، هغوی تحمیل شوي خلک نه دي. په دغه اتلس کال کې د بل کنفرانس چې نړیواله ټولنه همغه جنګي جنایتکاران همغه جنګ سالاران تحمیل کړل په دولت کې، او دوی حاکم کړل بیرته په خلکو د افغانستان باندې، او دوی تر دغه شل کاله دوی د 19 کاله دوی حاکم غزیږي، ولو خلک رای ورکي او دوی وشړي، بیا یې په زور په یو شکل د اشکال تحمیلوي. یعنی دلته نړیواله ټولنه مقصره ده. زه تر یو حده کثیره موافق تحلیل د وای دی سب سره، مګر په قسمت کې دغه موضوع بیچاره کوي مثلا شرطنی بل څوک وایي، زه هغه د خپل مرسته در باندې قطع کوم، زه نور مدل کوم.
بهرنی فشار وو
او مطلقا دلته تاکون کې نقش درلوده چې د خلکو رایې په پښو وخل شولې په لغته او خلک بیا
نو رجبر سم تاسو له نظر بهرنیان په دغه کې څه لټول؟ بهرنیانو
اوس وایي نه څه لټول، ګوري موږ د جنگ په حالت کې یاستو. د پورې په کانفرانس کې په هغه وخت کې پیښې دي چې د ایر سی ما یو مصاحبه وکړه درلودله بی بی سی سره، ما عذر زاري وکړه چې ګوري دغه جنګي ډلې ټپلې حاکمې نه کوي، دلته یو ټکنوکرات دولت جوړ کړي او قانون حاکم کړي، دلته امنیت راځي، سوله راځي، انکشاف راځي، په سرعت باندې انکشاف هغه کوو، وده کوو. مګر دغه خپله دغه نسخه خارجي نسخه لمدې لپاره تحمیل سوله چې په افغانستان کې یو قوي مرکزي دولت موجود نه وي اصلا. دلته دغه دلته باید موږ د ګر پاتې شو، دلته باید قانون حاکم نشي، دلته باید متعدد مراکز قدرت وي، او دلته باید هیڅ وخت کې دغسې یو حالت را نشي چې موږ وسو کولی چې عدالت تامین کړو. عدالت تامین نشي، جنګ ده. دغه جنګ خپله لامل همدا ده چې قانون حاکم نه شو، یو مرکزي قوي
دولت. مننه واحدی صاحب، بیا تاسو راګرځو رنجبر صاحب. واحدی صاحب، حزب اسلامي همدارنګه جمعیت له دغه هوکړه سره پریکړون اعلان کړی ده، تاسو له نظر دغه دوی به دواړو منځ کې وتوانېږي چې دغه توافقنامه څه ډول چې په هوکړه ور باندې سوې ده په بشپړه توګه عملي کړي، او دغه دوه ګوندونو پیاوړي ګوندونو له دغه سره پریکړون د توافقنامې څه تاثیر واچوي؟
خاله مړی خو د رنجبار سي سره نه یواز د موافق يم سلفي صد بلکې زما د معلوماتو پر اساس هغه معلومات چې رسنې کې نشته حتی انتخاباتي بحران د همدې لپاره ډیزاین شو چې بلغه سي حکومت جوړ شي هم په 2009 کال کې او هم په 2014 کې هم په 2019 کې د همدې لپاره د لانجې ډیزاین شو او حتی دغه سي معلومات چې بهرنیان بتل ډاکټر عبد الله ته به یو خبره کوله شپنی ته بل قصدن دغه لانجا ساتله او ز یعنی اساسی لامل دغه حکومت دغه ډول هم په 2014 کې هم هو ستاسو بهرنیانو مستقیم لاسونه غنم او حتی اوس خو وی واضح ویل چې دغه حکومت جوړ نشي تاسو د امریکا د بهرنی چارو وزارت اعلامیه کتلې خبري واضح به ویل چې موږ مرسته بندو مرسته نه کوله دغه حکومت سره موږ مرسته مشروطه دي دغه یو توافق سره او پاتې شو دا چې ولی حزب اسلامی او یا نور کاندیدان نه ورګدیږي یا ټول ولی راضی نه دي ډیر اساسي خبره دا ده چې بهرنیان نه غواړي دلته دغه حکومت وي افغانستان کې چې موږ ټول پر توافق ولرو ټول افغانان پر توافق ولري ځکه چې کله توافق رامنځته شو ټول خوشاله وو پیاوړتیا رامنځته کی او پیاوړتیا هغه څه دي چې بهرنیان نه غواړي په دې خاطر غواړي دلته یو کشمکش وي یو لانجوي ته ځینې اړخونه بیا هم ناراضه وي او یا ست یو بل خبره وسم که تاسو د هوکړه وګورئ په دې هوکړه کې د لانجو لپاره پراخ شایان شته یعنی راتلونکي کلونه به بیا هم ډاکټر عبد الله او اشرف غنی په لانجو کې وي دا ټول خو جانکيري نشته بارنیان ته به پټ شکایت کیږي یا له بغوینه مرسته غوښتل کیږي او هغه افغانان چې پکې منځګړیتوب وکړي ظاهرا هغه به په دې لانجو کې ګرځي راګرځي په والی بن سره جوړیږي په وزیر بن سره جوړیږي په موین بن جوړیږي دا لانجا بیا 15 کال بیا هم شته او په دې اساس قصدن لوبه د هم د لپاره ډیزاین شوی و چې افغانان سره ویشلې وي متفریق وي یو پیاوړی مرکزی نظام رامنځته نشي ځکه چې پیاوړی مرکزی نظام رامنځته شو د طالبانو سره خبرې هم کیږي سودان کیږي حکومت ولی هر څه جوړیږي مګر تفرقه اختلاف ګډوډي کمزوري حکومت رامنځته کوي او کمزوري حکومت هغه څه دی چې بهرنیان نو په ګټه دی دوی په کې افغانستان کې خپل استخباراتي او نظامی لوبي کوي افغانستان د ترګرو او وحشیانو په ځاله بدل کړی لدایش واخله ته نور په ټډلو پورې او بل اخر اساسي خبره ده چې طالبانو سره د ستولې د خبرو مخه په دې ډول لسی او غواړي افغانستان کې لانجې او ګډوډي
ډېر زیات تمنه واحد صاحب رجبر صاحب لنور ستونز سره په خوا کې موږ یو بل غټه ستونز لرو چې ټول افغان ورته هلي لري هغه د ستولې د خبرو پیل د بین الافغان مذاکرات لپاره هم چمتووالی ستاسو له نظر دغه سیاسي توافقنامه باید د بین الافغان خبرو د پیل لپاره یو زمينه نسی یو 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 نیک اقدام نه ده
نو یو پراو خو شاته کې خوده شکلی نگانه شکل نگانه مګر اوس یو ګام کې خوده چې او دغه یو هغه سو یو موزي یو موزي څنګه دغه چې هغه د سیم موزي د ټولې ټولې کړې په بار کې نیولې لکه څنګه چې وایي دي سبو یې لګي او تعداد پاتې دي په باندې مګر دغه عمده الخونه عمده هغه ډیری چنی او جلب مغالی چې کاو هغه خلق شامل دي په دغه تو اړخو کې چې هغه اکثریت د جنگ سالاران دي چې عبد الله سره دي یا جوتی دا تا د غری صاحب سره دي مختلف اقشار دي دوی سره توغ دي اوس یو خلصول او یو ټیم به جوړی او مذاکرات به زی دلته اوس فکر کوم چې متحده ایالات په موس راضی ولل دین استقبال وک او د دې مملاتړ کوي او نور منطقوي هیوادونه بم مګر خپل همدغه تعیین دی حیات او برنامه دی د هوکړي اجندا دی هوکړي به خورا لوی ستونزې خپل د عقل دی ټیم کې خلق کی چې دا خپل لوی لانجی چې څوک په مذاکراتي حیات کې او ترقم اجندا جوړ شي او ترقم د مخ کې لاړ شي کوم مسائل الته مترسي یا مترانه شي یاره خپل دغه یو ستونزې حامل ګرځېدلې همدغه فکر چې اوس مېستر دی لکه چې ملي وحدت حکومت حامل دی تنش او د ستونزو او هغه ورځ چې پېښې دي چې جوړېده ما د میډیا کې ویلي چې دا به 15 کاله حامل دی ستونزو دغه ستونزې به هم دلته یې دي ترمنځ چې هغه د خدای زر حل کړي
استاد وحیدی په داسې حال کې چې ستونزې هم لري خو په نړیواله کچه او په سیمه ییزه کچه د دغه هوکړې هرکلای وسی ته نو په څه معنا
په نړیواله کچه ځکه هرکلای کې چې امریکا یې هرکلای وکړه او امریکا هم دغه څه غوښتل نو طبیعي ده چې هرکلای به کیږي او سیمه ییز هیوادونه هم د نړۍ اکثره هیوادونه هم د تصفیه کې چې په بهرنۍ پالیسۍ کې د امریکا تابع دي خصوصا په افغانستان کې چې څه کوي
د نړۍ اکثره هیوادونه د امریکا په پله پلک دی او غوښته چې امریکایان یې کوي دوی باید ملاتړ وکړي او همغږي ورسره ولري. او د سیمې هیوادونه هم ځینې د دې لپاره چې له ډاکټر عبدالله سره لینونه لري هغوی په دې خوشحاله دي چې ډاکټر عبدالله د حکومت برخه شو او بالاخره ورداخل شو. ښایي ځینې اړخونه په دې کې هم خوشحاله وي چې له دې سره به حکومت د سولې پروسه پیل کړي. ځینې هیوادونه د سیمې داسې شته چې هغوی غواړي افغانستان کې د سولې خبرې مخته لاړې شي. البته ځینې به سوله غواړي افغانستان کې یعنی د دې لپاره چې خپل ګټې خوندي شي، د خپل ګټو پر اساس په افغانستان کې سوله او ثبات خوښوي او ملاتړ به کوي، ځکه چې افغانستان کې سوله او ثبات له شک پرته د ځینو سیمه ییزو هیوادونو ګټې هم ګواښي. هغوی فکر کوي چې که ډاکټر عبدالله او اشرف غنی سره جوړیږي نو بین الافغاني خبرې به پیلېږي او په دې سره به بالاخره افغانستان ته ښایي سوله او ثبات راوګرځي. مګر داسې زما په نظر که واخلو په دې به هم خبرې وکړو چې د سولې خبرې په دې سره نه یوازې دا چې اسانه شوي نه دي بلکې پیچلي شوي دي، ځکه چې اول خو خپله د مصالحې د عالي شورا جوړښت که تاسو وګورئ میکانیزم یې ډاکټر عبدالله متفاوت معاونین یې بیا دوه نور معاونین ورته معرفي کېږي، بیا دا چې تصمیم به څوک نیسي نه پوره ډاکټر عبدالله تصمیم نیولی شي نه پوره ولسمشر غني تصمیم نیولی شي.
واحد صاحب څه موده وړاندې ولسمشر ویلي دي چې د سولې وروستۍ پریکړه به ولس کې، یعنی صلاحیت د ولس په لاس کې ده.
نو د ولس خو داسې دی چې دایم چارواکو واکمنو د خپلو ګټو لپاره د یو شعار پیس کارولی. کوم ولس څه وخت ارګ یا چارواکو د ولس خبره اورېدلې؟ ولس خو دا اوسنۍ جګړه وژنې چې روان دي نه غواړي. ولس خو دا اشرف غني چې ترکه مقرره روانې کړې دا نه غواړي. ولس خو متفاوت شی غواړي، یعنی ولس یوازې د دې لپاره دیږي چې د خلکو سترګو کې خاورې وشیندل شي. نو زه فکر کوم چې د سولې پروسه بین افغاني خبرې لا پیچلې شوي، ځکه ډاکټر عبدالله به هڅه کوي د لپاره چې ډېر په قدرت کې پاتې شي یا د مصالحې عالي شورا وساتي. نو د سولې خبرې به ځنډوي، دایم به هم کوشش کوي، ځکه چې که سوله وشي خو د نورو مصالحې شورا معنا نه لري، ختمه شوه. په دې خاطر له بده مرغه چې بین افغاني خبرې لا زیاتې پیچلې شوي او نه یوازې دا چې موږ د سولې طرف ته متاسفانه په دغسې ګامونو روان نه یو، بلکې نوي خندونه جوړېږي. او په دې سره د اوس ما او تا چې خبرې کوو د افغانستان په ګوټ ګوټ کې یو مور ته طالب زوی پروت دی، ځوان وژل شوی، یو اردو عسکر مور ته پروت دی وژل شوی، یو پولیس وژل شوی، یو بل ملکي وګړی ښځې او ماشومان وژل شوي دي. ټول افغانان د ټول روژه نیسي، کلمه وایي. له بده مرغه موږ په یو بده جګړه کې ګیر یو او د دغو چارواکو د ناستمو سیاستونو او دغه راز د بهرنیانو د ګټو لپاره موږ وژل کېږو. او د دغه حالت دوام د متاسفانه کومې سیاسي معاملې چې روانې دي هغه زموږ د وینو او وژنو او دغه راز د وحشت دوام دی چې ګټه یوازې
مننه واحد صاحب. رنجبر صاحب، که د 2014 کال تړون او د 2020 کال دغه هوکړه دغه سره پرتله کو، څومره تفاوت سره لري خپل منځ کې او کومه یې بلې نښه ده؟
ګورې دلته خو ما وړاندې هم ویلي چې مثبت او منفي اړخونه لري. هغه شکل د دولتداري چې په هغه وخت کې تعمیل شو هغه خو اثر نظام ته یې تغییر ورکړ. په مجموع کې یو اجرایوي رئیس هغه تشکیلات او هغه هم نیمایي دولت ټول هغه ریاستي نظام چې په اساسي قانون کې راغلی و هغه ته یې تغییر ورکړ چې هغه مقایسه کېږي نه له اوسني حالت سره. اوس فرق په دې کې دی چې دولت په مجموع کې تریکونې قواوې وساتل شولې، د رئیس جمهور سر حاکمیت لاندې د ده 3 مادې د اساسي قانون تر واکونو لاندې یو بل څنګه یو تشکیلات جوړ شول چې هغه دغه د ملي د مصالحې عالي شورا ده، مصالحې عالي شورا او دولتي عالي شورا ده. دغه دوه شی نوی جوړ شول. ګوري دلته سره دې چې راغلي دي چې دا د قانون تر بنا، مګر ټول هغه اخري پریکړې هغه یعنی الزامي دي، ټول د لیکل شوي دي. په داسې حال کې چې هیڅ تشکیل نشي جوړېدلی بدون دې چې ملي شورا یې تصویب نه کړي. د اساسي قانون پر بنا بودجه ملي شورا باید تصویب کی، تشکیلات باید ملي شورا تصویب کی، کنه اصلا دا یو بیگانه قدای تشکیل دی چې هغه تپلسوی تشکیل دی چې خارج د اساسي قانون متحملی کی. چیز ډیره هیله لرم چې دلته چې کوم ځای کې اشاره شوی دی د پرتو د قانون اساسي پر رڼا کې یا د قانون پر بنا چې دې ته موضوعات به توجه کی، لکه په خوا غونډې ونیسي ملي وحدت حکومت باندې چې بیا دوه بیرغجیل سي او دوه
سره زیات تمننه. بس همدلته راټولو د کابل پوهنتون استاد اسد واحدي او همدارنګه د حقوقي چارو له کارپوه کبیر انجبار له تاسو څخه ډیره زیاته مننه چې په بحث کې مرسته راګډون وکړو.